په افغانستان کې د مبشین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوې چې د ژوند رنگونو پروګرام تبیله ده. د شنبې ورځ ده، د خبرګولیا جوزاش پوجوشتمه د جون 15مه. پایل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. دغه بنسټ پرون وخته په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز د زور ورځو پوره کېدو په مناسبت دا څرګندونې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه بندیز له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. تیر پنجشنبه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز زر ورځې پوره سوې. طالبانو د نجونو د تعلیم لپاره د ناسمو شرایطو یادونه کړې، خو نه یې ویلي چې دغه ښوونځي به کله پرانیستل سي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې د نجونو پر تعلیم د زر ورځو بندیز د 3 میلیارد درسي ساعتونو له ضایع کېدو سره برابر دی. طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي افغانستان کې سیلاب ځپلې د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. دغه ادارې د بغلان په شیخ جلال کلی کې د یو سیلاب ځپلې شامیر په باب معلومات خپرې کړي چې د تیر میاشتې په سیلابونو کې خپل کور او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له خپلو همکارو ادارو سره یو ځای د سیلاب ځپلې لاسنیوي ته دوام ورکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیر میاشتې د اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 348 کسان مړه او 10000 کورونه بشپړ یا څه نا څه تخریب شوي دي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر تر دې زیات وي. د طالبانو حکومت یو بار بیا ټینګار وکړ چې را روانه دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د لوی اختر اوله ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوو چې نن شنبه د عرفې ورځ نه ده، بلکې سبا یکشنبه د عرفې ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې چې همدا شرعي حکم دی. په اصل کې چې د طالبانو حکومت راتلونکي دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلانوي، سعودي عربستان سبا یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي او په سلګونو زره حاجیان نن د عرفات پر غونډۍ راغونډ شوي لمونځونه او دعاګانې کوي. د طالب چارواکو په خبره سره شکل د حج په مراسمو کې د افغانستان شاوخوا 10000 حاجیانو ګډون کړی دی. د ترکیه دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریه په شمال کې د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ول سفارتي وسلول ختم کړی دي. دغه وزارت پرون جمعه ویلي چې د دوی ځواکونو د پی کی کی ګوند لس افراطي وسلول د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي چې لمیاشت راهیسې ترکیه ځواکونو هلته حملو ته دوام ورکړی دی. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې ونور افراطي وسلول د سوریه د شمال په دوو ساحو کې وژل سوي دي. ترکیه وخت نا وخت په عراق او سوریه کې پر هغو کسانو چې دوی د کوردانو د کارګرانو ممنوعه ګوند غړي بولي حمله کوي. په مدیترانی سمندرګي کې د اوبو د لوړو څپو او توپانی هوا د وړاندوینې له کبله د امریکا متحده ایالاتونو اړسول چې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره جوړ کړي تاسیسات په موقتی ډول بل ځای ولېږدوي. د امریکا مرکزی قومندانۍ وویل چې دغه تاسیسات به 10 کیلومتره لري د اسرائیل د جنوبي بندر اشدود لوري ته ولېږدول سي. د قومندانۍ ویلي چې دغه اقدام د خپل پرسنل د خوندیتوب لپاره چې ورته ډیر لومړیتوب ورکوي همدارس غوړي چې دغه تاسیساتو ته د زیان رسیدو مخه ونیسي. د جرمني خبری اژانس راپور لمخې د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي چې د له اولسمې چې امریکا د غزې تړنګې اوسیدونکو ته دغه سمندري کوریدور فعاله کړي له لارې تر اوسه څه باندې 3.5 زره ټنه بشري مرستې غزې ته چې اوسیدونکي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري لېږدول سوي دي. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جیم سیالوي په لړ کې نن د کابل پر وخت ماښام 2 بجې کاناډا له هند سره د مسابقې ډګر ته وځي. په بل مسابقه کې د شپې 9:30 بجې انګلستان له نامیبیا سره مسابقه کوي. نن په یو مسابقه کې جنوبي افریقا نیپال ته په یو منډه مات ورکړه. په بل مسابقه کې نیوزیلند په 9 وکټو یوګانډا مات کړ. پرون تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او آیرلند سیالي ونسوه او پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته تر رسیدو پاتې سو. د امریکا په فلوریدا ایالت کې ټوله ورځ شدید ورښت د دې سبب سو چې دغه سیالي له کومې پایلې پرته تمام سي او دواړو لوبډلو ته یوه یوه نمره ورکړل سوه. د لوبې تر پایلې وروسته له الف ګروپ څخه د هندوستان او امریکا لوبډلې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ووته او له دې ګروپ څخه د آیرلند او کاناډا په شمول پاکستان هم بل پړاو ته تر رسیدو پاتې سو. په 2023 میلادي کال کې د جرمني په کوربتوب د اروپا د ملتونو جام سیالیو په دویمه ورځ نن درې مسابقې کیږي. په لومړۍ مسابقه کې هنګري او سویس په ای ګروپ کې د کابل پر وخت د مازیګر 5:30 بجې په کولن ښار کې مخامخېږي. په دویمه مسابقه کې اسپانیا له کرواتیا سره په بی ګروپ کې د شپې 8:30 بجې په برلین ښار کې مخامخېږي، او په بی ګروپ کې دریمه مسابقه د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې په دورتموند ښار کې د ایټالیا او البانیا ترمنځ کیږي. د اروپا د 2023 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ تیر شپه پیل شوه چې په مونشن یا میونخ ښار کې جرمني 15-1 په وړاندې سکاټلند ته ماتې ورکړه. د ژوند رنګونه
درنو دوستانو ستړي مشي، بیا هم د ژوند رنګونو پروګرام دی او زه اجمل اند الله تاسو سره په دې هیله يم چې هر چیرې ښه خوشاله او آرام شیبي ولري. د تل په څیر باندې موږ کوشش کوو چې د ژوند په رنګونو کې د بیلابیلو افغانانو هغوی چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې کار کوي د هغوی د ژوند رنګونه ستونزې پر هغوی شته د خلکو راکړه ورکړه ورسره دا درته سره شریک کړو. تېره اونۍ موږ یو څه په دې اړه باندې خبرې وکړې. هغه څوک چې د دوکاندارۍ کاروبار کوي په بیلابیلو سوداګریو او تجارتونو بوخت دي. دوکانداری چې موږ ورته په ساده لحاظ باندې یا په ساده ژبه باندې دوکانداری وایو اصلا یو کاروبار دی، یو تجارت دی، یو سوداګري ده، او په دغه معاصره اصطلاح باندې یو بزنس دی چې خلک کولی شي مختلف توکي واخلي او بیرته په خلکو باندې وپلوري او په مختلفو بڼو په افغانستان کې شته دی. شاید د نړۍ یو له تاریخي کاروبارونو او سوداګرو نه وي چې د ډېرې مودې راهیسې همیشه یو څوک و چې له یو ځای مالونه راوړل، د خلکو د اړتیا وړ توکي راوړل او په سیمه کې خلکو ترې اخیستل یا پیرودل. نن د موږ بلنه یو له همدغسې کسانو نه چې دغه لري په د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ په څپری بازار کې د دوکاندارۍ کاروبار کوي عبدالرحمن ولسیار صاحب. د دې موږ بلنه منلې ده. ولسیار صاحب خبرونه ته ستړی مشي، ول خو مننه چې راغلی کور دی آباد. راځه له دې نه به واورو چې د ځان په اړه دې راته ووایه. درس دې ویلې، سبق دې ویلې، نه دې دی ویلې، او چیرته څو کلن یې، چیرته لوی شوی، داسې کره یو څه معلومات راته راکړي. ښه دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. متاسفانه چې د ولسیار صاحب سره د موږ تلیفوني تماس کې وستونزه ده. څو پیغامونه اورو بیا به بیرته راشو.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته ټولو سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه چې همیشه کوم وخت مې رمضان یا کوم اختر راځي په دوو شپو کې مصارف خلکو زیات، یعنی هر شي ته ضرورت شي وایخلي، خو په دې کې تجارانم بی عدالتی کوي، دکاندارانم بی عدالتی کوي. کوم نرخنامه سی دی ته وهلی، پاغه نرخنامه کی یو مشتری ورزی ا مشتری بی سوادی په دی پوسی د سړی بی سواده ده، پاغه هغه کی مثلا 100 روپۍ دی و جنس قیامت کی دی په 100 پی پرولی. نو دا سی حساب د افغانستان کی مشکلات سته، په افغانستان کی بی عدالتی سته دی دکاندارانو لخوا، دی تجارانو لخوا. نو بل ډیر مشکلات مو تاسې دی بي سوادي دي، چې اوس که مو تاسې سواد لودای هیڅ مشکل نه درلود. او بل چې کوم شی از شل پسد په افغانستان کې تولیدي یا چې پسد له خارج را واردېږي، چې دوه جنس قیامت نه معلوم. نو دغه مشکلات ستاسو د دکاندارانو هم ستاسو د تجارانو هم ستاسو، تر هر سړی تر خپل حد پورې کوشش کوي چې دی یو شی ګران خرڅ کړي. او بل نو بل عوام خلک بیچاره ګان سي دي، دا په میاس کې یاري دي، په دوجمی کې یاري دي، هیڅ لدی نرخو لدی وخت او لغه سات نه خبر سي دا شاینن په دونه ده دونه تغیر کړی ده. د یو شای په مثلا په نن ورځ په 200 روپی واخلي، بل ورځ کیږي هغه شای 300 وتر سوې دي به تاغه 200 روپی پیور کوي، وای دا خو ما په دونه بل وای وخت. نو دا سي د سي ورځ په ورځ تغیر کوي. نو مشکلات په افغانستان کې ډیر دي. نو دغه بی عدالتی د دکاندارانو نوسته په سلو کې شل پسته د عدالت دی، اتیا پسته د بی عدالتی کوي.
دا یو اوریدونکی و چې ویلې سوداګر او دکانداران په ځینو مواردو کې بې عدالتي کوي. بل اوریدونکی ته ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل سلام خبر داز درته وایم ګورم دا اختر په ورځ کې کوم شاندې پورته کوي د ازمر خلک چې دی بس و دې دنیا ته ګورې انډواله بس دې دنیا ګټه چې وکړي بس دا دې ډېره بولي خو اخرات او خپل دغه ته دوی توجه نه ده. بل زموږ خلک چې دي په دغه ورځ کې نه د خلکو څخه استفاده کوي بس دی په هر کال کې ما چې کوم فکر د کړي تقریبا زما عمر دی اووه شتویشت کاله دی په اووه شتویشت کاله کې مثال خبر زما په یاد کېږي چر اختر راشي دی تقریبا دو چنده دی پیسې په خلکو باندې ګټي دا دې استفاده ده چې د ولس څخه کوي. نو دې څخه خواهش کوم چې په کومه بیه نه دی دې ته مالونه راغلي او د هغه راغلي د سوداګرۍ شیان توکي ورته راغلي په هغه مناسبه بیه باندې چې دی یو لږ څه ګټه ترې واخلي او داسې نه د ولس څخه استفاده ونه کړي. بس دغه پیغام دی
د اختر په ورځو کې سوداوي قیمته کیږي. ولې قیمته کیږي؟ دکانداران څه دلایل لري؟ مشتریان څه دلایل لري؟ په دې باندې به خبرې کوو. یو بل پیغام راغلو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او ټول محترمینو همکارانو ته. زه عبدالنافی افغانم د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ نه. دا سو خپرونه د ژوند رنګونه خپرونه ده. نو زما کاروبار چې دی هغه د مزیک کاروبار دی، دهقانی دم، د کښت او کرنګ روزنګ او ټروانګ دم. خدای چې زما خپل دکانداري خوښ ده. هغه چې د دکانداري په برخه کې د هر توکو دکانداري وي زما خوښ ده، خو د کورنۍ لپاره څه اجازه نه راکول کېږي. دکانداري او څه ناڅه تر دهقانۍ وساده، ځکه چې کلونه کلونه وسول چې دهقاني کوه او په دهقاني باندې مصروفه یو. خو هغه زموږ د ژوند هغه کوم ارمانونه چې دي او کوم امیدونه چې موږ لرو هغه نه پوره کېږي هم د دغې لارې نه. نو دا چې له کورنۍ لخوا راته اجازه نه راکول کېږي، نو اوس هم په دې برخه کې پاتې یو، هم په دې برخه کې کار کوو. کار د زمینه برابره شي زما خپلې په خوښه باندې به زه دوکانداری ته مخه کړم او هغه کار به راواخلم.
دا یو ورور و چې ویلې د دیقان دی او په خپل مځکو کې کار کوي، خو غواړي چې دکاندار شي او له دکاندارۍ سره علاقه لري. د زابل ولایت نه توخی صاحب را سره وصل دی. توخی صاحب، ستړی مشي، د تاسو فکر باندې ولې په دې اختر ورځو کې دا یا داسې نورې مهمې ورځې چې راځي، مثلا روژه راځي یا بل کوم څه پېښېږي، دا هغه توکي چې په دې ورځو کې پکاري دا نرخونه ولې قیمته کیږي؟
السلام علیکم اجمل انصار ته او ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. مننه. نو دا خو د دنیا ده، په دنیا کې، په دارو پو کې، بلکې په هر شي کې عدالت ډېره زیاته تقوا او دینداري او کلک عزم غواړي. خو دا روپۍ او دنیا داسې شی ده چې اکثر خلک د مشکلاتو سره مخ کوي، هغه دنیا او روپۍ دي. خو بیا هم ښه صالح خلک هم شته، ښه دیندار تقوادار خلک هم شته. نو دا له موقع څخه ښه استفاده کوي. نو دا په شریعت کې هم ناروا ده، او په افغانیت و په اخلاقو و په تجارت و په ټولو شیانو کې دا ښه کار نه ده. نو لکه څرنګه چې تاسې یادولې و کول، موږ هم وینو زموږ بعضي افغاني ورونه چې موږ دلته و دې کار ته په دې پښتني اصطلاح کې سیزن وایي، وایي دا سیزن ده. یعنې خیاطان دي په اختر کې د دوی کاروبار ډېر وي، یا قصابان دي د اختر یو ورځ مخکې د عرفات یا یو دوه ورځې مخته دلته د غوښو خرڅلاو راځي. نو دا هم دا بد مالونه هم په دې وخت کې باسي، نرخونه هم وړي. حتی موږ داسې قصابان وینو چې د موږ غوښې جوړولي، دا مژواله یې ثابت کړي له د اجناسو د اندامو څخه. خو دا مثلا زه یوه کیلو غوښه اخم، نو دی تقریبا نیمه کیلو غوښه ور واچوي، نو بیا دا نور غوښه هلته دته تر څنګ پر بغل لوره پرته وي، دا غوښه له هغې ور اچوي. نو په دې کې یا زړه غوښه یا حتی د میږې غوښه اچوي، نو معلوم نه وي یا یې څه سپینه کې واچوي. نو دا چمونه و پرې بونه ټول پر کار اچوي، خو البته دا عدالت نه ده. نو زه د یو افغان په حیث باندې له ټولو افغاني ورونو خاصتا له دوکاندارانو څخه دا هیله او ارزو لرم چې له عدالت څخه باید موږ ټول کار واخلو او همداسې بده استفاده نه وکړو، ځکه رزق الله پاک ورکوي. وما من دابة في الأرض إلا رزقها، نو دا آیات کریمه د سوې نستیو د ژوندۍ شي سیغت علی رزق نور کین و رزق حلال شد علی برکت هم بخشی اچي ولو کې بيد ال تګټ و بودي.
او تو حساب دی وای چی معلومه دي سوداګرونه یا لاغزاونه قیمته کی یو تقاضا ورته زیاتیږي، نو په اصطلاح ارزه کمیږي، دا د نرخونو د لوړېدو سبب بولی. په دې اړه څه وای لن جواب کرا کی شنو راولیدونکو ته ورسم؟
نو دا خو یو په مبانه اڅوک جوړی صاحب، نو عرضه و تقاضا خو دا ملک ته تجارت ته لفول و خراجی هر تجار خپل سیزن خپل وخت نجات کې لیدلی چې په روزه کې دا مالونه وځي دا ډېر وځي، یوه میاشت مخته له غټ تجارت کوي. دا هسې یو پلمه او بانه ده چې لرته یې ته خو هغه خرڅ کړه، نو چې لرسي نو ته ګران بیا ورکوې که نه، نو باید ته هغه لږ تمام کړې په عدالت باندې ورکړي.
مننه
او په مدرسې
سلامت سه جوړ وسه خدام سلامت لره رازو وستاد ما تخنیکی همکار شفیق یار راتوي چی عبدالرحمن ولسیار چې دی پکتیا دی ډنډ پټان ولسوالۍ سپری بازار کې خوراک فروشي لري د رسره وصل شوی دی. ولسیار صاحب زنه پیغام چې مخکې مو څستون زوا خو د مخ خبرې در سره قطع شولې، پر صورت د مخ پښتنه داده چې د ځان په اړه باندې راته وایي بشپړ نوم دي که څه هم ما واخیست خو بیا هم همدا نوم دی، او دویم دا چې زده کړې م کړې تحصیل م کړې که نه؟
مننه کوم اجملان صاحب، له ټولو نه مخکې تاسو ته ستاسې د راډیو همکارانو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ وایي. نوم یې عبدالرحمن ولسیار دی، د افغانستان پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د پټان مربوط تفریح بازار کې د خوراک پرشې دکان لرم.
دا راته ووایه چې ما د زده کړو په اړه باندې وویل، درسم یا زده کړې یا تعلیم څومره کړی که نم دی کړی؟
تعلیم متاسفانه به ووایم چې تر شپږم ټولګي پورې ما زده کړې کړې، د کورنۍ مشکلاتو له وجې بیا هغه کوم تعلیم چې و غوښتل مې سر ته ورسوم هغه ونه رسېده، تر شپږم ټولګي پورې مې کړې.
ها مونږ ته د څو اورېدونکو پیغامونه راغلي، دا همیشه د دوکاندارانو او مشتریانو ترمنځ ستونزه یي، ته به د دې اختر په ورځو کې هم ورسره مخ شوی په خوراک فروشۍ کې چې مشتریان به مخامخ هم دوکاندارانو ته وایي او مونږ ته هم شکایتونه کوي. زه وروسته د دوکاندارانو په ستونزو او شکایتونو هم غږېږم چې دوی څومره مالیې ورکوي، څومره لګښتونه لري. خو که خوښه دي او راسره واوسئ، د څو اورېدونکو غږونه به واورو. او د دوی دا ده چې دوکانداران په ځانګړو ورځو کې لکه د اختر نه مخکې په روژه کې او په نورو کې نرخونه لوړوي. بیا به وروسته له تا نه واورو چې دا خبرې څومره سمې دي.
سلامونه او نیکې هیلې آن صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. وحدت الله تسلیم ده کونړ ولایت څخه. واقعا تاسو چې نن کوم موضوع ټاکل ده د ژوند رنګونو په پروګرام کې وخت او حالات سره پر ځای موضوع ده. په دغه وختونو کې چې موږ ګورو زیاتره دوکاندارانو همدارنګه د کاروبارونو خاوندان هغه څوک چې مثال راکړه ورکړه کوي، په دغه وخت کې مثال توکي پلوري، نو د وخت د اختر پراتګ سره یا مثال د روژې پراتګ سره داسې نور مهم ورځې چې راځي دوی قیمتونه لوړوي. دا واقعا یو ستونزمن کار دی او ولس ته په دغه سره ډېرې غټې ستونزې او مشکلات جوړېږي. نو زما د ټولو هغه دوکاندارانو هغه ټیوال نه د غوښتنه ده بالخصوص د
دا اوریدونکي او یو اوریدونکي را سره آنلاین په ټلیفون کې په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
مهرباني وکړئ موږ هم غږ اورو. څوک یې؟ له کوم ځای غږېږئ؟ ستړی مشې اسامه له کجکي ولسوالۍ نه غږ دی. موږ ته ډېر ټیټ راځي خو راځي، مهرباني وکړئ.
چې د اختر رانږدې شوی دی، واقعا شنه خو په بازار کې ډېر دی، خلک شیان رانیسي، مېوې او کالي او شیان. خدا سبا د بازار ګنج دی، نو ځمه د خیر یو شی نه رانیسو، اختر خو رانږدې دی. او بل مې دا درته وله چې نن حجان مېهمان مبارکه نه یې
د موږ د خبري برخې همکاران بدمن په دې اړه باندې خبر لري او سره به زه به وروسته په دې اړه معلومات در سره شریک کړم. د موږ په خبري سرویسونو کې مننه کوو. یو بل اوریدونکي پیغام ته مرزو، بیا بیرته ولسیار سپ ترستنه کوم.
سلامونه او نیک هیلې احترامات د رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. زه زاهد اکبر د پکتیا ولایت څخه دغه پیغام درلیږم. واقعا چې تاسو نن ډېرې ښه موضوع ته اشاره کړې ده، زموږ په اسلامي ټولنه کې یو څو مقدس ورځې لرو چې د دې مقدس ورځو په مناسبت باید تجاران، دوکانداران یو څه نرخونه ښکته خواته بوزي. خو بدبختانه بوایم، بدبختانه بوایم چې په افغانستان کې بیا برعکس واقع کیږي، نرخونه د ښکته خوا په ځای پورته خواته بویل کیږي.
مننه. نور هغه پیغامونه هم په دې اړه باندې موږ ته راغلي خو کفایت کوي. زه فکر کوم چې ولسیار صاحب خو د خپل ځان استازولي کولی شي، خو زه به د مجموعي دغه د دوکاندارانو او مشتریانو ترمنځ چې همیشه کومه ستونزه وي، د مشتریانو ادعا دا وي چې دوی نرخونه لوړوي او دوکانداران وایي چې نه، مالونه ورته قیمته راځي. ولسیار صاحب تاسو څه وایي؟ رښتیا تاسو دا د اختر په ورځو کې نرخونه لوړوي او که نه بل څه شی سبب کیږي چې نرخونه لوړ شي؟
مننه لوریدونکو. نه هم اجملان صاحب، دا خپل خبره ده. هغه څوک چې یو کاروبار کوي، خپل یو کاروبار کوي، یو تجارت کوي، هغه د خوراک فروشي هم دغه سي هم د فروشي یا تجاري، هغه کاروبار چې کړي هغه ته د معلومات کیږي چې د کار د تجارت په کوم سیستم باندې کیږي او څنګه کیږي او کومه ایده چې خلک لري دا په ځای هم ده. خو ټول په عموم کې دغه سي نه دي په دغه سي ورځو کې. تاسو ته بهتره معلومه ده په دغه شپو ورځو کې لکه په اختر کې هم دغه سي د روژې میاشت ته چرانه دي شي په دغه سي ورځو کې. یو څه مالونه سامانالات چې دي هغه د ملي تجارانو لخوا لوړیږي او قیمته کیږي، هغه چې بیا په هم د پرشانو باندې پلوري، هغه بیا خپل ګټه پکې کوي. هغه چې ورسته خدي چې دا لکه مونږ یو، زه ځان درته وخایم چې زه خوراک پروشي دکان لرم او اخیری حد پلورنه چې دا هغه زمونږ پوری تړاو لري. نو لدوو هغه څرخه تجارانو څخه راتېرېږي او موږ په هغه سامان کې چې موږ نه تجار هم ګټه وکي هم د پروش هم وکي په خلکو باندې بیا په دغه سي ریټ پلورو چې هغه انصاف سره وي او ګټم کا ګټه کم اختیار کو. موږ دوی سره باید کومک وشي په دې برخه کې او هغه سره وشي مراد سره وشي چې یو څوک 10 روپۍ ګټي باید 2 روپۍ وګټي. تر اوسه چې ما کوم کاروبار زه خپل مخته وړم، نو تر اوسه پورې دا یو کس ما ته نه درغلی چې ویلي چې دغه بن صافي ګټه و تاسو له موږ څخه وکړه.
مننه. فکر کوم د تاسو خبره دا ده چې نور تاسو ته چې د کوم ځای مال راځي هغه څو پړاو تیروي، ملي سوداګري واردوي، ځکه افغانستان کې خو خپل کم شیان تولیدیږي یا کم توکي دي، بیا د ملي سوداګرو نه وروسته نورو کمپنیو ته ځي او بیا عمده فروشیو ته ځي او بیا تاسو هغه وروسته خطی چې بالاخره مشتریانو ته دغه توکي چې د اړتیا وړ توکي د خلکو د تاسو مشتریانو یا هغه وروسته پړاو دی، نو مخکې له مخکې قیمته شوي. بیا هم د یو کاروبار او د څښتن په توګه دا راته ووایه چې عموما دا یعنی په دنیا کې عامه ده د یو شي لپاره چې تقاضا زیاته وي او عرضه کمیږي، نو هغه شی په نادراتو کې راځي، ارزش زیاتیږي. په افغانستان کې تاسو د توکو په اخیستلو کې یا ترلاسه کولو کې داسې ستونزې سره مخ کیږئ چې مثلا د یو لکه اخترونو نه مخکې د وچې میوې تقاضا مثلا زیاته شي او ارزه کمه شي یا کمبل داسې څه؟
و بلې مهرباني په افغانستان کې کا تاسو په نور هیوادونو کې وګورئ کوم ورا پرشان چې دي دغه کوم د قانون چلري هم د پرشان دي هم د تجارت دي هلته پر هر شی باندې خپل قیمت نکل شوی دی. دلته په افغانستان کې یو خو دغه مسله ستونزه ده چې په کوم چیز کې دلته راځي هغه دکاندار پلوري په مشتریانو باندې په هغو باندې له ځای څخه نرخ نه راځي، یعنی ریټ نه وي معلوم له هغه ځایه دلته چې هغه راشي. یو خو دغه ستونزه ده، بل یو ستونزه دغه ده دلته په افغانستان کې ځینې کسان په بازار کې نن سبا کتاس دی وګورئ زاول د خبره درته کوم چې خلکو دومره پرمختګ کړی هغه په بازار کې یو دوه درې څلور ځای شی بیا کوي له هغه وروسته یې په هغه ځای کې خلک چېرته یې پیدا وي. همدغسې ما سره هم شوي دي لکه په ما څو څو ځایه زه له یو همدپروش څخه سودا نه اخلمه چې زه له یو همدپروش ته ورشمه هغه که په ما باندې قیمته خرڅوي یا ارزانه خرڅوي زه هر یو همدپروش ته ورځمه، زه د هغو سودا ګورمه چې په کومه کې ګټه یې. زه چې له بازار څخه ګټه را نه وړمه دلته له یو غریب بیچاره څخه ته ګټه دومره نه شي کولی چې څومره ته غواړي. نو همدغه سې ډېر شته همدپروشانو کې همدغه سې کسان شته دي چې هغه تا ته یو شی ارزان درکړي او بل قیمت درکړي. هغه هغو دوکاندارانو ته چې هغه ډېر په دوکاندارۍ سیستم باندې نه پوهېږي په هغې کې خو بیا دوی ډېر هغه کولی شي هغو سره کل بل هغه کولی شي. نو دغسې ډېر ما سره هم هغه شوي دي چې یو خو بدل شی ورکوي همدپروشان داسې کم کم کسان خال خال کسان او بل چې دا شی قیمت له بازار نه ریټ څخه جګ ورکوي نو دلته چې راوړي په دوکان کې دی په مشتری باندې یې پلوري نو هغه دوی ته دا معلومات نه کېږي چې ما ته یې په ځای کې یو همدپروش جای شی جګ را کړی ده او نو زه چې دا په دې کې ګټه ونه کړم نو دوی ته یې څنګه په دې ریټ باندې ورکړم. نو هغه مشتری وایي چې تاسو دا شی جګ پلورئ او نرخ مو جګ ده که نه مشتری ترې ځي. نو دا ستونزې هم په همدپروشانو کې هم شته دي هم په دوکاندارانو کې هم شته دي.
نو د تاسو دا خبره هم سمه ده چې که یو دوکاندار په لوړ نرخ شیان پلوري مشتریان له لاسه ورکوي، ځکه تاسو وویل چې یو مشتری هم اوس هوښیار خلک دي په دوه درې دوکانونو کې بیا کوي او تر هغې پورې چې نرخ سم صحیح ثابت کړی نه وي نه یې اخلي. همداسې ده؟ ښه، دا راته ووایي چې دا د ثابتو نرخونو خبره تاسو وکړله. په افغانستان کې واقعا دا په ډېرو په اصطلاح په دغه مرکز کې کابل کې حتی په لویو لویو ښارونو کې هم هغه یو نیم دوکان که چیرته پخوا جوړ شوی چې هغوی به ثابت نرخونه درلودل په مجموع کې ثابت نرخونه نشته دی چې د مشتری او دوکاندار ترمنځ دا مازله حل شي. ولې نشته؟ ځکه چې په پرمختللو هیوادونه به ورته ووایو یا ځینې دا د مونږ ګاونډي هیوادونو کې هم کټول نه دی لږ تر لږه دغسې دوکانونه او مغازي زیاتې دي چې نرخونه پکې ثابت دي.
هو بالکل همدغسې خبره ده. زه که درته ووایم په افغانستان کې که ما ته څوک دغسې همدپروشي یا راوښایي چې په هغه کې معلوم نرخونه وي په یو شي باندې معلوم نرخ لیکل شوی وي هغه د حکومت لخوا دوی ته هغه نرخ معلوم شوی وي د تجار لخوا له مسؤول چارواکو لخوا داس یو شی هم نسته په افغانستان کې چې هغه د شتي نرخ او ریټ معلوم وي چې دا له دې څخه پورته مه پلورئ او غیر قانوني کار هم ده د حکومت له طرفه او له دې څخه یې پورته پلورئ نه هم نشی او خلکو ته هم یو اسانتیا وي په هغه باندې چې معلوم نرخ وي ثابت نرخ پرې لیکل شوی وي هغه بیا هر مشتری پوهېږي چې دغه باندې دغه نرخ ریټ د کمپنۍ لخوا راغلی ده ستا خپل که کمیشن دي که ګټه دي په دې کې ستا خپله ګټه ده او له دې نه پورته تا نه بیا نه اخلي ته که بیا مشتری پس کې هغونته چې یو به درته راشي بل راشي بل هغه پوهېږي چې په دې باندې ثابت نرخ لیکل شوی ده نو زه څنګه قیمت واخلمه. دا ډېره غټه ستونزه ده او غټه مسله ده هم همدپروشان په دوکاندارانو باندې له خپل ریټ څخه جګ سامان خرڅوي هم دوکاندار دغه مشتریانو ته دا معلومات نه کېږي چې دا شی بازار کې ریټ په څو ده او ما باندې څو خرڅ کړه یا جګ خرڅ یا ټیټ خرڅ کړه دا ستونزه ډېره هغه د دې ده مهمه.
ولسیار صاحب په بهر کې یا په نورو هیوادونو کې عموما کمپنۍ د خپلو نرخونو ساتنه کوي ځکه د دوی لپاره دا مهمه وي چې مارکیټ څومره پراخه دوی ورسیږي هغومره ورته مهمه ده او لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه خپله کمپنۍ هم کوشش کوي چې توکي څوک له هغه نرخ نه چې دوی ټاکلی قیمته ونه پلوري. دا چې دکانداران او نور خلک پکې څنګه ګټه کولای شي، دوی د هغې لپاره د کمیشن یو سیستم لري. مثلا تاسو دومره لس توکي مو وپلورل د موږ د کمپنۍ، دومره کمیشن درکوو، داسې ورته وایي دکاندارانو ته. په افغانستان کې دغسې کمپنۍ یا د عمده پروشیانې داسې کوم سیستم لري چې مثلا د هغوی خپل هدف دایي چې یو دکاندار د هغوی هغه برانډ مال چې دی یا کوم توکي چې دی هغه وپلوري او بیا ورته کمیشن ورکړي؟
اجمالان صاحب خبره د تاج کوم موضوع ته اشاره وکړه، دا کسان دی هغه کسانو ته د کمپنۍ لخوا یا د تجارانو لخوا کمیشن معلومی یا ورکول کیږي چې هغه آنلاین کسان دی غواړي چې آنلاین کاروبار وکړي، یو کمپنی هم د یا د میډیا لاره یا همدغسې په ظاهري بڼه هغه ځي په دوکانونو بازارونو باندې ګرځي، هلته دا کوم شی چې د کمپنۍ لخوا ورکول کیږي د دغه مارکیټینګ کوي هغه کمپنۍ ته، چې دغه شی به ښه کیفیت لري هغو ته خپل کمیشن پکې معلومي. او دلته په افغانستان کې زیاتره هغه شی په دوکانداران چې کوم شی زیات خلی له بازار ته حال عالم همده پشانو څخه اخلي، او څوک دغه لاسرسی د کلي اوس تازه درته وایم په افغانستان کې په د لرو پرتو سیمو کې کوم دوکانداران دي دوکانداري کوي لری فرتی سیمې دي، دا خو داسې د کوم آنلاین کاروبار چې کوي دا کلو ته نه ورځي چې تاسو دا غشته یو ګورئ د دغه کیفیت وګورئ هغه خپل کمیشن پکې اخلي، هغه مجبور ده راځي بل هم د پروت څخه غشته اخلي، نو هم د پروت که څومره ګټه پکې کوله هغه د خپل ګټه ده، یعنی کمپنۍ هغه ته بیا په کمیشن باندې شی نه ورکوي چې هم د پروت ته وایي چې دا کمیشن شو دا شی ته وکړو، هغه خپل شخصي کاروبار مخته وړي.
مننه په دې باندې هم پوښو، د تاسو دغه خوراک فروشي په څپری بازار کې ده نوم څه لري کوم کنه؟
نوم خو تر اوسه دغه څپری بازار چې ده که دسته وایم داسې یو غټ بازار نه دی، یو مشهور بازار نه دی، خو بیا هم اوس یو تخشته وای دی له سرخط سره نږدې د خرلچی بازار سره غلری کوله لري، د پټان ولسوالی چې کوم مربوط په پری بازار د ګمرک بازار ده، نو سي نه دي تر 200 قاو شاو دکانونه غبلري، نو معلوم نوم نه لري خپل خوراک فروشي زما دکان او بس خلک د دې سمې چې کوم ځای کې زه دکانداري کوم زیاتره هغه پیژنګلی کلیوالي او د دې منطقي خلک دي کور اوتومات پیژنګلی باندې سودا کلور.
کوم شیان ډیر پلوري لکه خوراک فروشي کې؟ که څه هم خلک پوهیږي چې خوراک فروشي کې کم کم شیان پلورل کیږي، خو بیا هم که څوک نه پوهیږي لکه داسې یو څو توکي نمونه چې واخلي چې تاسو یې ډیر پلوري هغه څه دي؟
زه به درته ووایم په خوراک فروشي کې زه خپله چې کوم شیان ډیر پلورم او مشتریان یې اخلي هغه د ورځې ورته ضرورت، یار مشتری د ورځې ضرورت ورته لري، هغه بوره ده چینی چای ده همدغسې صابون ده د جامو مینځلو همدغسې نور اینر مشروبات دي چې ځوانان یې اخلي دغه شیان ډېر پلورم.
ښه، دا قرضونو سره څنګه یې؟ خلک درنه قرض سودا غواړي که نه؟
اجمالان صاحب قرض مسله یعنی تر اوسه د درې کاله خوب شکیږي زه دکانداري کوم، په دې کې ما نه قرض هم شوی ده، مشتریانو را نوړی ده او قرض کیږي، ځکه چې دلته منطقه دغسې دا ټوله رفتمه د پیژنګلي د خپلې ولسوالۍ د کلي خلک دي، هغو سره به حتما قرض به هم کوي، چل چلند به هم کوي، خو بیا په دې قرض حساب کې دغسې کسان هم شته چې ته غواړې چې هغه کوم مجبور کس دی هغه سره قرض وکړي، او داسې یو کس قرض کوي چې هغه بیا یو دوکه هغه غوندې کوي په خپله واده باندې نه درېږي، په راتلونکي کې بیا دغه کس مخنیوه مخه هم نیسي چې هغه په واده باندې ولاړ وي، هغه مجبور وي تا ته وایي داشته ما ته راکړه او زه بیا پیسې درکوم راځم یا سبا درکوم یا بله ورځ یا نن درکوم، په هغه رانشتي نو دغو مجبور کسانو چې په واده باندې ولاړ وي دغه مخ هم دب کوي، دغه سي غور کیږي قرض کیږي.
یو ملګری د تاسو چې دی فکر کوم چې هم دی دندې پټان نه پیغام پرې خېدره، زه دا پیغام به واورو بیا به وړاندې نورو خبرو ترازو چې څنګه کولای شو.
ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه چې همیشه کوم وخت مې رمضان یا کوم اختر راځي په دغو شپو کې مصارف خلکو زیات دي، یعنی هر شي ته ضرورت ته شي وایخلي، خو په دې کې تجاران هم بې عدالتي کوي، دکانداران هم بې عدالتي کوي. کومه نرخنامه چې دوی ته وهلي، په هغه نرخنامه کې چې یو مشتری ورځي، هغه مشتری بې سواده یي، په دې پوه شي چې دا سړی بې سواده ده، په هغه هغه کې مثلا سل روپۍ دي، و جنس قیامت کې دی په یو سلو شل پې پرولي.
سلامونه نیکي هیلې احترامات مې ومنې. زه عبدالله د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ نه یم. والله زه په خپله دوکاندار یم، په بل دوکان کې چا سره په تنخوا باندې کار کوم، بس کارونه ښه دي. کار چې د ژوند بریا دي، باید هر سړی کار وکړي. او د دوکاندارانو وروڼو ته مې پیغام دی چې خلک بېوسه دي، څوک داسې پیسې نه لري، نو باید چې د یو څو مودا دپاره، یو څه مودې دپاره خلکو سره قرض وکړي، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر پیچلی، یعنی مطلب ډېر خراب دی. او هغه څوک چې دوکاندارانو وروڼو څخه قرضې وکړي، د هغو څخه دا خواهشته هیله کوم چې خپله قرضه په خپل وخت سره بېرته دوکاندار ته واپس کړي، هر کله چې پیسې لاسته ورشي. نو هم به د دوکاندار کار کېږي او هم به د خلکو کار جوړوي. بس همدغه پیغام دی. هو، السلام علیکم.
مننه دې اوریدونکو. نه زه بېرته راځم عبدالرحمن ولسیار ته چې د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ سپری بازار کې خوراک فروشي لري او سره دې په خبرونه کې تاسو ویل چې قرض کې ستونزې راځي او ځینې خلک پورونه نه ورکوي. مخکې یو بل دوکان هغه غږ ما متاسفانه پیدا نه کړلی شو. یو بل دوکاندار له هلمند نه ویلي و چې کله چې مونږ پور ورکو، کله ناکله پورونه راغه دومره ډیر شي او بیرته خلک نه راستنوي چې دوکان ته ګورو، دوکان ته شوی او موږ سره بیرته د مال اخیستلو پیسې نه وي. دا ممکنه ده داسې کیږي؟
او بالکل، زه د دغه ورور خبره تاییدوم. په کاروبار کې اجملان صاحب، د یو څو شیان ډیر ضروري دي. هغه دغه دي چې په دوکانداری، په هر کاروبار کې یو چې دی اخلاق ډیر مهم دي، بل چې دی باور اعتماد ډیر مهم دی. اوس که زه اول د ځان په اړه درته ووایم، که زه چیرته له یو همدفرو څخه سامان راوړم او ورته وایم مثلا زه د شلو زرو سامان اخلم، په دې کې زه لس زره ورکوم، زه ورته وایم چې دا لس زره چې کله راتلونکې اونۍ کې زه راځم تاسو ته یې درکوم، زړې پیسې لنډوم او نوی به ماته قرض راتل. که چیرته هغه سره زه یوه وعده خلافي وکړم، یعنې وعده مې ورسره خېټه مې معلوم کړی، په هغه باندې لس زره روپۍ ورنه کړم، بلې پیرې ته ورځم، هغه که زما احترام کوي یا ما سره چل چلن کوي او کومک کوي په دې کاروبار کې، دوهم ځل بیا زه قرض ترې راوړم. نو په درېیم ځل چې زه ورځم، هغه ماته وایي ته دا دوه ځلې قرض وړی، د هغه پیسې دې نه دې راوړي، نو زه تا ته نور قرض څنګه درکړم؟ دغه یو ډیر مهم شی دی. همدغسې مشتریان هم دي، ما ته که زه درته ووایم، داسې مشتریان ما ته راغلي دي چې ما ته وایي دغه شی ما ته راکړه او که نور نه دغه ټلیفون واخله، زه دا هم در سره کېږدم، یعنی دومره باور دا ته کي. نو ما زړه پرې بد شوی دی، ما ورته ویلي چې ټلیفون دې هم بیرته در سره واخله، قرض درکوم خو چې پیسې در سره پیدا شي ما ته راوړه. هغه قرض یې بیا نه در وړی، همدغسې څوک نور ملکو ته لاړل او څوک بیا د دوکان خواته هم نه دی راغلی چې ما ته وایي چې تا خو ما سره هغه ښېګړه کړې وه، ښېګړه په خپل ځای بلا ورپسې، خو چې دا کوم پیسې دي دغه یې راوړي، هغه پیسې بیا ما ته نه دي راوړي. دغسې کسان هم شته چې واده در سره وکړي چې دغه شی زه در نه وړم، اعتمادي هغه خو مهم باور اعتماد. مشتری ته چې کله صحیح ده، په افغانستان کې اوس ډېر غربت او خلک بیچاره کاروبار دومره نه لري، د شیانو نرخونه ډېر لوړ دي، دا صحیح ده، نه پوره کېږي، د یو مزدور نه شي کولی چې د کور ټول چاره په ورځې مزدورۍ باندې پوره کړي. نو په قرض کې دغسې مشکلات راځي چې قرض ورکړي، هم تا کار خرابوي، هم دی خپل کار خرابوي، خپل باور اعتماد له لاسه ورکوي. دا په دوکاندارۍ، په هر تجارت کې دغه ستونزې ډېرې دي.
واقعا چې په کاروبار کې اعتماد چې تاسو ویل او باور چې تاسو ویل، دا په اصطلاح د کاروبار کومه حلقه یا کړۍ، کوم زنځیر چې هغه روان ساتي او له پیرودونکو نیولې تر همدا فروش او کمپنۍ پورې دا ټول که په یو بل باندې خپل اعتماد وساتي کولای شي چې په شریک باندې دا د کاروبار دا څرخ مخې ته یو سکنی نو کېدلی شي چې په دې کې سوداګرۍ او کاروبارونو ته زیان واوړي چې هغه هم بیرته زیانې خلکو ته دی او ولسونو ته دی. دا راته ووایه، زه نه پوهېږم چې د څپری بازار کې به داسې یي که نه یي، ځکه تاسو ویل چې وړوکی بازار دی، خو په دې لویو ښارونو کې چې موږ ګورو دا د خوراک فروشیو دوکاندارانو خپل نیم دوکان د سرک سر ته راایستلی، دغه پیاده رو یې بند کړی. دوی ولې دغه پیاده رو بندوي د تاسو فکر باندې؟ ولې نه پرېږدي چې خلک په دې پیاده رو لاړ شي؟
اجملان صاحب، تاسو یې ښه ټکي ته اشاره وکړله. په دې غټو ښارونو کې چې کوم دوکانداران دغه سامان د خپل دوکان څخه بهر وباسي، د نن سبا زیاتره هغه خلک مشتریان چې هغه په سترګو باندې یو شی په نظر پسته سترګو نظر په یو شی باندې ولګیږي، کوم دوکان مخې کې یا په دوکان کې ورځي، هغه دوکان څخه د هغه شی اخلي. او دا په بازارو کې دا کاروبار ډېر هغه د مشتریان، یعنی ځان ته دوی مشتریان جلبوي، او له بلې نظره چې دوی دا پیاده روونه کومې لارې چې دي خلک را اوتمه تګ پرې کوي هغه بندوي، دا چونکې دا ښه کار نه دی. او سامان الات ځینې دوکانداران داسې کوي چې دوکان دومره سامان راوړي چې له دوکان څخه اضافه وي او له دوکان څخه یې مخته ایږدي، تر څو هغه خلک دا فکر وکړي چې په دې دوکان کې سامان ډېر دی او شاید یا سودار ځان یا ښه مالونه راوړي یا هر څوک له ده څخه سودا اخلي، هغه ځان ته مشتریان جلبوي. خو په کلو کې په همدغسې نورو بازارو کې چې واړه بازارونه دي، هلته خلک دې ته نه ګوري چې دوکان مخې ته یو چا یو دوکاندار شی یخی دی، زه ورځم له دې څخه سودا اخلم. هم مستقیمن ځي ان نه په دوکان کې دوکاندار نه پوښتنه کوي دغه شی در سره شته، هغه که ورسره یې ورکوي که نه وي بل دوکان کې پوښتنه کوي. خو په بازار کې زما په نظر چې زیاتره ډېر ادب وي د دې لپاره یي چې یو یې دوکان ښایسته وښکاري او بل مشتریان ځان ته جلب کړي چې له ده څخه سودا واخلي،
خصوصا نوی مشتریان چې له ده سره بلد نه یي. هغه دوکانونه چې مثلا خپل پاخه مشتریان ډېر ولري چې بلد یي پوهېږي چې دلته داسې یو دوکان دی دغه زی راځي ورته، شاید هغه بیا ډېر اړتیا ونه لري. زه هم تاسو سره موافق یم چې عموما دوی دا کار د دې په خاطر کوي چې هغه توکي خلکو ته وښيي او هغه کسان چې په نظر باندې یو شی ورځي او اخلي هغوی راجلب کړي. خو دا کاري ډېر کله ستونزې او مشکلات خلکو ته پیدا کوي. عامو خلکو ته د څه مشوره ده، څنګه کولای شي چې ښه سودا واخلي، داسې سودا واخلي چې هغه نرخ یې ورته ښه پرېوځي، څوک تیر نه باسي په بازار یا دوکانونو کې، یا مثلا هغه شیانو کې خو مونږ په اصطلاح اصلي او بدل لرو، ښه شی واخلي، کیفیت یې مخي او نرخ یې مخي. یعنی عام خلک څنګه وکړي له بازار کې یا په دوکانونو کې تر څو وتوانېږي چې ښه شی ترلاسه کړي او دا چنې وهلو کې هم کامیابي؟
او جمالان صاحب، دا وخت دا چې زیاتره مشتریان اوس خلک په دې باندې پوه دي چې لکه ما مخکې یادونه درته وکړه چې شی قیمت بیه کوي او په کوم ځای کې چې دوی ته ارزانی یا دوی ته فایده په هغه ځای کې شی اخلي. خو زه به دومره ووایم چې هغه مشتری چې له یو ښه دوکاندار څخه به ووایم چې له ښه دوکاندار څخه دی شی اخلي، په مناسب قیمت هم واخلي او ښه شی هم لاسته راوړي. نن سبا شیان کوم شی چې دی اخلي هغه ښه شی او بد شی معلومیږي، او شی دی دی که غواړي چې مشتری چې زه غلط نه شم او شی هم لاسته راوړم او په کمو پیسو هم لاسته راوړم، نو شاید یو څو ځایه بیه کوي، ریټ دې معلوموي له یو دوکاندار سره له بل سره بل سره، په کوم ځای کې چې ده ته دوه روپۍ پایده وه ګټې وه له مخ ځایه د شی واخلي. او په دې کې بیا هغه ګټې پسې ځینې کسان لاړ شي چې که نه چې زه اوس مثلا ما ته یو کس را شي چې راته ووایي چې دغه یو شی راکه قیمت یې څو دی، زه ورته وایم چې 500 روپۍ، نو هغه ماته وایي چې هلته یو دوکاندار دی هغه یې ماته هغه په 100 روپۍ بیه کړی وو، نو دې د هغه پسې چې ریټ پسې چې اشي پسې نه ځي، نو اتمن زما په شي کې به فرق چې
چې ما زه په 500 ورکم بل په شای سل ورته به کړی دا زر دې پری کړه مکه چې هغه دکاندار شای زر پلوري یعنی برعکس خبره ما درته وکړه
او یعنی دا
شای قیمته پلوري
ډیر که یو شی له حد نه زیات ارزان وي نو دا شک پیدا کوي چې کدلې شي چې په کیفیت کې فرق کنه دا سی وای تاسو
او په کیفیت کې فرق کی نو دا دی چې تم را جنس ته دی متوجه کیږي او د قیمت معلومات هم کوي په دې کې به دوی ته مثلا چې یو شته به هم په کم قیمت سره لاسته راوړي
یو بل شی هم چې دا د افغانستان ته د یوه ستونزه ده او همیشه ورباندې خبرې کیږي د بې کیفیته موادو ورتګ دی دا سړی نه پکې دکانداران ګرمولی شي نه عام خلک خو تاسو چې دا مالونه دي عمده فروشیو نه او له نورو ځایونو نه راوړئ څنګه کیدلی شي دا خلک څنګه بې کیفیته مواد راوړي لکه مثلا ځینې داسې شیان دي چې هغه اصلي شی نه وي یعنې هغه اصلي توکی نه وي یو بل شی یا صحت ته مضری یا عموما کیفیت خرابوي یا زاړه شوي یا تاریخ تیری دا شیان څنګه بازار ته لاره پیدا کوي
اجملان صاحب ډیر پټی کی ته تاسو اشاره وکړه تجار خو غواړي چې یو خښته ک اورب ما غتر بازار ته راوستلې یو خراب شی راوستلې هغه کمپنۍ ولدی هغه د خپلې ګټې لپاره هغه کار کوي او پدې کې هم د پرچانو ته دا غلطي د دکاندارانو زپ دې کې مسول ګڼم چې خو بس پیدا خوري او هغه ښکارا معلومه ده چې د دې شی کیفیت وګوره وزن وګوره او د دې نرخ وګوره مثلا کته سی وای چې په یو کټن کې څلور وش دانی یو شای دا یغه د مشروبات هغه او په بل کټن کې هم څلور وش دانی دغه مشروبات هغه شای یخې لکه دا انار وبښوند د نور نو یو غوی په 200 روپۍ کټن په 190 روپۍ او بل په 160 نو هغه انده پروش چې دا دکاندار ته وای چې دا غشی په 190 روپۍ ده او دا په 160 روپۍ ده نو پدې کې دا ډیره ګټه درته لري دا کم لري نو هغه دکاندار چې ګټي ته وګوري هغه ارزان کوي پلوري او خلی اخلي او هغه قیمته بیا نه اخلي نو دا پدې کې د دکاندارانو مسؤل هغه دی هغه وګوري چې زه ښه شای راوړم او مشتریان خوشاله وي او ګټه کمه وکمه او کاروبار می مختلاش دي نو خوشم په بازار کې شته او بچم ست نو خو تجاران خو لکه ما مخ کې درته ویل چې هغه خپل ګټه ګوري همي خوشم غته بازار ته وړاندې کړي همي خراب هغه خپل ګټه ته ګوري نو پدې کې دکاندار باید دې ته متوجي شي او دا شی هغه نکي ونخلي چې د تا ګټه ډیره کوي د شي کیفیت خراب دی او تا ته یو مشتری پیسې درکوي پیسې نن سبا په ډیر مشکلات سره پیدا کیږي په روزو په افغانستان کې نیو مزدور ازي هغه ته وای د شایره کا یو د شي کیفیت خراب وي او بل تاغه نروغي پیسې اخلي نو خپل ګټه ته ونګوري کا دکاندار وغواړي چې مشتریان د خوشایم ورکي او کاروبار هم په مخلاړ شي او ګټه کم وکړي نو چې خو بوت شای مقصد معلوم ده چې لم د پروسه څخه دای واخل
ډیر ته تمننه دم راته وایا چې یتا فکر باندې هر سړی دکانداری کولای شي کنه ځکه دکانداری کاروبار دی بزنس دی د تجارت دی کنه څه مهارتونه غواړي
اجملان صاحب کاروبار مسولیتونه لري مسولیتونه ډیر دي که درته وایم چې زما کاروبار دی زه یو عادي دکاندار یم دا د شای د شی هغه تاریخ چې دا مثلا د یو شی تاریخ تیریږي او زه یو کس ته ورکوم هغه با کس شای خوراکه مواد چې شی اخوري هغه ته مریضی پیدا کیږي ستونزه پیدا کیږي او بل د حکومت له طرفه دوی ته مشکلات پیدا کیږي او د شیانو ته مسولیتونه ډیر لري او تاسو څوک ته راځي په دې کې باور ډیر مخیم دی چې ته لغه سره هم د پروش سره وچلېږي هم له مشتریانو سره وچلېږي اخلاق ډیر مهم دي په هر کار کې اخلاق ډیر مهم دي بل خصوص په تجارت کې دکانداري کې هر څوک کولای شي چې کاروبار وي مخته بوزي. یعنی ځینې کسان دغه فکر کوي چې ما سره پنځه شپږ لک لس لک روپۍ نشته نو زه کار په چشو کوم. که یو کس وغواړي په ځان باندې اعتماد مهم ده. که یو کس وغواړي چې زه کاروبار وکړم تجارت وکړم نن سبا کې چې لس زره افغانۍ ولري یو کس کولی شي چې خپل ځان ته کاروبار پرې جوړ کړي. همدغسې ورو ورو سلسله مراتب دی خپل د لسو زرو کاروبار تر لکاو رسولی شي. خو کوم شیان چې مهم دي اعتماد هم له همدفروز سره دی په اعتماد کې وچلیږي او هم له خلکو سره اخلاق وکړي او ښه شی مشتریانو ته وړاندې کړي هر څوک کولی شي.
ولسیار صاحب له خلکو سره اعتماد دی عمده فروش سره یا نورو سره خو به هغه څوک چې کاروبار کوي اعتماد وساتي. مثلا د ما یادیږي د موږ په کلي کې د موږ یو اکاو دی چې به جلال آباد ښار ته تلو مشخص څو دوکانونه یې لرل. مثلا وړي د هماغه دوکان نه اخیستل دا داسې نه چې یو کال د پاره یا دوه کال لس کاله پنځلس کاله چې د ما یادیږي. یو بل د دې سکه افغانان نه یو دکاندار وو د هغه نه به چای اخیسته. یعنی مشخص دکانونه لرل او د په دغه دکاندارانو باندې اعتماد درلود باور درلود. د مشتریانو او د دکاندار ترمنځ دغه د اعتماد رشته څومره مهمه دی دکاندار لپاره تمامیږي او مشتریانو لپاره؟
او دغه مسله چې دا مشتری غواړي چې ما سره په هر حالت کې دغه دکاندار لاس ویسي او زما لاس نیوي وکړي هغه که ما سره پیسې او کني که پیسې نغدې را سره هغه خواسم په نغدو پیسو سامان ترې اخلم او که پیسې نه دا باید ما وچلې او ما ته سامان راکړي چې پیسې پیدا کړم که یو ورځې دوه ورځې میاشتې هر څومره. په دې کې دا باور هغه وخت جوړېږي چې که د سره نغدې پیسې پیدا شي هم له تا څخه شی واخلي او که د سره پیسې نه هم له تا څخه شی واخلي. او په دې کې بیا دوکاندار کوم مسؤول شی چې دغه مسؤول ګڼل کېږي باید له دې نه دا استفاده ونکړي چې ما نه په نغدو باندې شی اخیسته او ما په یو ریټ ورکوم اوس چې قرض کوي او زه یې په نرخ کې لږ جلب ورکوم. نو هغه بیا ځینې مشتریان وایي چې پیسې چې راسره نشته که په قرض راکوي او ښه نرخ یې هم راکړه او نغدې چې راسره یې په نغدو هم سودا درڅخه کوم. نو د دواړو طرفه دغه کار ډېر مهم دی چې هغه مشتری چې د سره پیسې په نغدو سودا کوي له یو دوکاندار څخه باید او بیا په کاغه کې د سره چې پیسې نه ما مغه دوکاندار ته ورځي. نو په دواړو اړخونو کې که یو بل په اعتماد کې سره وشلی چې پیسې ورسره یې ورکړي که نه یې ورته وایي چې درکوم. همدغسې دوکاندار هم باید د سره هغه ونه کړي چل او دوکا ونه کړي چې پیسې ورسره یې او سودا ورکړي چې پیسې نه ورسره وته چې ما قرض بند کړی زه قرض نه کوم. د دواړو طرفه دغه موضوع مهمه ده باید د دواړه اعتمادي او دواړه له داسې هغه نه استفاده ونه کړي چې له مجبوریت څخه استفاده وکړي د یو بل.
عبدالرحمن ولسیار صاحب مننه. دام راته ووایي چې که څه موږ دا د خلکو پیغامونه چې اورو یا خلکو سره مرکې کوو خبرې کوو وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی واقعا افغانستان له نړیوالو بندیزونو سره مخ دی خلکو کاروبارونه هم له لاسه ورکړي ځینې خلک له معاولیتونو او دندو لرې شوي وچکالي هم راغلې ده بارانونه هم دي سیلونه هم دي طبیعي آفات هم دي. تاسو په دې خپله کاروبار کې دا حس کړی ده چې خلک بې وزله شوي دي او د توکو او د په اصطلاح چې پخوا خریدي کولی شو هغه وسې کم شوی؟
او بالکل د پخوا پرتله لکه زه درته ووایم چې ما د خپله دوکانداري په اول کې کوله د تېر جمهوریت په محل کې درته ووایم لکه د خلکو کاروبار ډېر و او چې امارت اسلامي یعنی کوم نظام راغلی د کاروبار هغه چې ده یعنی لږه بیکاري راغلې ده د پخوا پرتله اوس هغسې کاروبار نشته لکه څنګه چې مخکې و. کاروبار ته خلکو ډېر کم کولم پیسې ډېرې وي او زیاتې وي. هغه یو کس ورته وویل چې دغه مثلا دغه یو ریډه تیږه دیارېږي دا ما ته دغه ځای ته ویسه او باریکه زه تا ته دومره پیسې یعنی په دوو درو ساعتو کې چې کومې پیسې ورکول یا نن په دوو درو ورځو کې هم یو مزدور نشي ګټلی. یعنی کاروبار بیکاري راغلی ده او زیاتره کسان چې زه ګورم زما دوکان ته راځي نو بیچارهګان لکه مخکې به یو کیلو شی اخیسته اوس هغه یو پاو شی اخلي ځکه چې هغه پیسې دی نشي پوره کولی کدی چیر یو کیلو شای په خوا خسته اوس دا یو کیلو هغه واخلی نو بل شته بیا پیسې نه ډیر بدلون راغلی ستند شته دا
ډیر زیاته مننه کو عبدالرحمن ولسیار چې دی پکتیا دی ډنډ پټان ولسوالۍ کې دی دکانداري کاروبار کوي لتا سمننه ډیر ښه خبرې مو کړلې او خپل معلومات مو له موږ سره شریک کړل په دې هیله چې د موږ هغه اوریدونکو چې موږ سره په دې خپرونه کې تماس ونیو او یا د تماسونو هڅه وکړله د هغوی نه مننه کوو ولسیار صاحب له تاسو سره به خدای پاماني وکړو کور آبادی درته وایو سلامت اوسئ قدرمنو دوستانو تاسو د موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ د ازادۍ راډیو د ژوند رنګونه خپرونه وه په دې خپرونه کې مو نن له یو دکاندار سره خبرې وکړې راتلونکي اونۍ د افغان کروندګرو یا د قانانو پر ژوند باندې غږیږو ضرور نه دی چې په ستونزو باندې وغږیږو خو موږ په دې باندې به خبرې وکړو چې د قانی کم ګټې لري کم خوندونه لري کم د ساتیرۍ شیان لري او کومې ستونزې لري کم کارونه سخت دي د شپې چې اوبه خور کوي سخت دی که اسانه دی کله چې خشاوه للون یا مثلا نور نمونه چې ورته خلک اخلي په پټیو کې کوي لو څومره سخت دی د لوونو وختونه هم تیر شو په ځینو ځایونو کې او په ځینو ځایونو کې خصوصا په یخو سیمو کې لا هم شاید یا لو روان یا ورته د څو شپې پاتې نو په راتلونکې اونۍ کې موږ د کروندګرو او افغان دهقانانو د ژوند په رنګونو باندې غږیږو کوشش کوو چې یو دوه دهقانان هم رامېلمانو کړو له هغوی سره وغږیږو چې بارانونه سیلابونه دوی ته څه ځکه کله دهقان غواړي باران وشي خدای ته دعاوې کوي کله بیا سیلابونه راشي ګلۍ وشي فصلونه ویسي په دې ټولو رنګونو به ورسره غږیږو تر بیا ښه چاري سلامت او جوړ اوسئ
یو په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای. راپور زموږ قضاوت ستاسو.